پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پی یو استودیو ته شرغلست په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپیده خپرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. اوري چې د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر نوري.
نمړې د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپل نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی. خو دا امن هغه وخت راتلای شي چې افغان حکومت په خپل خاوره مکمل واک ولري. د افغانستان د کلیو د پیراغونې او پراختیا وزارت به نن د 53 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي او د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند د موافقې اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپل نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی. خو دا امن هغه وخت راتلای شي چې افغان حکومت په خپل خاوره مکمل واک ولري. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه په خبر رسوي خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې نواز شریف ته خبره تیر ماښام د یوې غونډې پر مهال وکړه چې پکې د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترڅنګ دفاع وزیر، د بهرنیو چارو وزیر، د کورنیو چارو وزیر او یو شمیر نور سیاسي مشرانو برخه اخیستې وه. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت یو قومي مشر ملک عبدالرؤف نن په یوې چاودنې کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي چې د نوموړي په موټر کې چاودېدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو چې د چاودنې له کبله یې په موټر کې دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دا پیښه نن سهار د شیوي ولسوالۍ اړوند د سید جمال الدین افغان لیسې ته څیرمه شوې ده. په همدې چاودنې کې په سیمه کې دوه دوکانداران هم سخت ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت به نن د 53 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورتي شبکو د پراختیا لپاره جوړې شوې دي.
قرار است امروز وزارت هیون کشفته ها در ادامه امضای قراردادهای
پروژه دیوی تمد چینن د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت خلکو ته د اساسی خدماتو د برابرولو او په ټول افغانستان کې د پراختیا پروژو د تطبیق لپاره د 53 پروژو قراردادونه له یو شمیر پراختیا شوراګانو او خصوصي شرکتونو سره وکړي. دا د تقریبا 380 میلیون افغانیو تړونونه دي. د شغلی رستمی په وینا د پروژې به تر ډیره حده د روان کال تر پایه بشپړ شي. سمجاغله ازادي راډیو ورې دا وتر دې مهاله د افغانستان خبرونه اوسم سو نړیوال خبرونه لرو. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند د موافقې اعلان وکړ. د اعلان پرون وسو تمه ده چې د اوربند سر له سبا شروع شي. د دې اوربند اعلان وروسته تر هغه وسو چې د جرمني په هامبورګ کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غونډه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل تر دې وروسته به شاید د سوریې په نورو سیمو کې هم د اوربند لپاره هڅې وسي. تلرسن زیاته کړه چې امریکا او روسیه باید په سوریه کې د سیاسي حل لارې د موندلو لپاره ګډې هڅې وکړي. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمکې درويشت پوځیان وژل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت پر پوځیانو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په دې برید کې لږ تر لږه 6 ټپیان سوي هم دي. د چاودنې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امنیتي چارواکو په وینا حمله پرون سهار وختي هغه وخت پیل سوه چې د جنوب لویدیځ سرحدي ښار رفح په یوه کلي کې پر پوځي مرکز چې شاوخوا 6 پوځیان پکښې وو لومړی د موټر بم چاودنه وسوه. تر دې وروسته په لسګونو وسلوالو چې مخونه یې پټ کړي وو پوځیانو ډزې پیل کړې. حمله نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر نوویت په واشنگټن کې وویل چې متحده ایالاتونه د حمله په کلکو ټکو غندي او واشنگټن له تروریزم سره په مبارزه کې د مصر تر څنګ دی. د امریکا متحده ایالاتو، جاپان او جنوبی کوریا یو وار بیا د شمالي کوریا له لوري د توغندوی وروستۍ ازموینه وغندله او په سیمه کې د کړکیچ پیدا کولو لویه هڅه وبلله. شمالي کوریا د جولای په 14مه داسې بالستیک توغندي وازمویل چې له یوې لویې وچې تر بلې لویې وچې واټن وهلی سي او اهداف وشتلی سي. د امریکا په باور دا توغندي اټومي مردکۍ یا سرګلوله انتقالولی او د متحده ایالاتو امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د امریکا، جاپان او جنوبی کوریا ولسمشرانو پرون د جمعې په ورځ د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په دې اړه خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د شمالي کوریا د اټومي ګواښ پر ضد به له ممکن فشار څخه کار واخلي. روسیه ویلی چې د شمالي کوریا له لوري ازمویل سوی توغندي کې د منځني واټن ویشتونکي توغندی د منځنی واټن ویشتونکی دی او لري واټن نسی ویشتلی. روسیه پر دې هم انتقاد کړی چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا د ازموینې د غندلو طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې ده. او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو په تر واکمنۍ لاندې ښار لوهانسک کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې پرون د دوه چاودنو یو تن وژلی او 15 تنه یې ټپیان کړي دي. په لوهانسک کې د روسیې د ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې ویان اندری ماروچکو وویل چې یوه چاودنه د خوراکي موادو په یوه دوکان کې وسوه. دوهمه چاودنه د قانون د حاکمیت ځواکونو د څېړنې په ځای کې سوې ده. اندری ماروچکو دا چاودنې روسي حملې وبللې او پړای پر ناڅرګندو اوکراینی حمله کوونکو واچوله. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سویتا سیازادی رادیو توجه است. د پی او ستوډیو په دې یو ساعت خبرونه کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي چې اوس دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملي اقدام وکړي.
امریکایان نه د ناټونه موږ غوښتنه ده چې موږ سره صداقت حمایت وکړي او د دوی په څنګ کې هغه کوم معلومات چې دوی لري هغه باید تطبیق کړي.
د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریځ په اړه د څو افغانانو نظرونه هم په همدې یو ساعت خبرونه کې خبرو.
پاکستان په دې کې ګټې دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپله په افغانانو کې ده. مشکل په افغانانو کې دا ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
په بل راپور کې اوري چې د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسېدونکي له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري.
د کلیو کور کې بس غیر مسؤل کسان دي او باندې هر کور باندې شل نفره ډیرس نفره راغلي دي ناستي.
په همبورګ کې د ورستیو ناکراریو په اړه هم راپور په همدې خبرونه کې اوریدل شوی. د زهرو کاروان پروګرام کې پر دې خبرې شوی چې د تریاکو له کښت څخه تر لاسه شوي پیسې څنګه یو کورنۍ د ویر پر ټغر کښېنوي. تر یوې بجې نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملي اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر په یوه مقاله کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې تر څو د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. بلخوا د نړیوالو چارو ځینې شینونکي وایي د پاکستان په اړه امریکا او نړیواله ټولنې ته ټول مسایل شروشانه دي او باید پر دغه هیواد نړیوال فشارونه او بندیزونه زیات سي. تفصیل له ناجیه ساپی څخه په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي ټینګار کوي چې امریکا باید نوره اجازه ورنکړي چې پاکستان د دغه هیواد له مالی ملاتړ څخه ناوړه ګټه واخلي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا او نړیواله ټولنه په پاکستان کې د تروریستانو د خوندي ځالو په اړه بشپړ معلومات لري او باید عملي ګامونه واخلي.
نو غوښتنه د امریکا نه ده چې تاسو په استخبارات تاسو خبره ډیر قوي ده او تاسو په ټولو معنا په معلومات درچې تروریزم چیرته ده، د چا له خوا تمویلېږي او مراکز د ټول اقتصاد امریکایان نه د نړیواله مغوښتنه ده چې په صداقت سره د موږ افغانانو سره معلومات موږ سره صداقت حمایت وکړي او د دې په څنګ کې کوم معلومات چې دوی لري هغه باید تطبیق کړي او د دې په څنګ کې تجارت زیات کړي او د دې په څنګ کې هغه راکړه واکړه چې دوی لري هغه دې بند کړي.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره باید پر پاکستان فشار راوړل شي او ولسمشر ټرمپ اوس پر یوې بلې لارې غور وکړي. نوموړي ویلي د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو عملیات کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا دا مقاله په دې وروستیو کې خپره شوې. مقاله د حسین حقانی له قوله لیکلي په امریکا کې د پاکستان د سفیر په توګه ما د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو وغوښتل چې له امریکایانو سره صادقانه چلند وکړي، خو مقاله زیاتوي د اسلام آباد ځواب دا و چې دوی واقعا په افغانستان کې د یاغیانو ملاتړ کوي، خو دا کار یې د هند لخوا د امنیتي ګواښونو لپاره دی. نیویارک ټایمز ورسپانه د حسین حقانی له قوله لیکلی پر هغو افرادو او مؤسساتو بندیز لګول چې په پاکستان کې میشتو طالب مشرانو ته امکانات برابروي او هم د پاکستان له اتکا پرته د سولې خبرو پر مخ وړل هغه اقدامات دي چې د امریکا پیاوړی دریځ ښیي. په همدې حال کې یو شمېر د نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا دغې مقالې ته په اشاره وایي د تروریستانو ځالې ټولو نړیوالو ته معلومې دي او اوس د پاکستان په وړاندې د عملي اقداماتو وخت را رسېدلی.
اوس دې وخت را رسېدلې ده چې د افغانستان حکومت امریکا ته وړاندیز وکړي او خپل امریکا باید دې ته عملي قانونه وخت وسي چې د افغانستان سولې لپاره ګټوره وي.
د ویلو د چې نیویارک ټایمز د حسین حقانی له قوله لیکلی چې امریکایي چارواکو ته دا اسانه کار نه دی چې په سمه توګه پاکستان مطالعه کړي. حسین لیکلی پاکستان د سړې جګړې پر مهال په افغانستان کې د پخواني شوروي د یرغل پر وړاندې او هم د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر پیخیره وروسته د القاعده د عملیاتو پر خلاف د امریکا یو عمده متحد پاتې شوی. خو دی وایي پاکستان د اتحاد تر ډیره د خپلو وسلو د خوندیتوب د اقتصادي مرستې او له هند سره د مقابلې په برخه کې د ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره ساتلی. ناجیه صفای ازادي رادیو کابل.
موردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي چې اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیوال ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې ترڅو د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. په همدې اړه اجمل تورمان له ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حقانی د لیکنه څه ثابتوي.
حقانی پخوانی دریځ ته په کتو او د هغې اوسنۍ نوې لیکنې نه سړی په اخ سره ویلی شي چې دی یو ډول په غیر مستقیم ډول غوښتي چې د نړیوالو زبر ځواکونو یا نړیوالو قدرتونو د غوښتنو د هغوی د فشارونو له زاویې نه پاکستان ته شعوري کریډیټ ورکړي. یعنی اوس پاکستان د نړۍ په کچه یا د سیمې په کچه په یو ډول منځوي حالت کې دی. حقانی هڅه کوي چې رقم د نو سره د پاکستان منځوي شوی حالت نه د اوسني حکومت لپاره بلکې د پاکستان د بقا او د پاکستان د تلپاتې ثبات لپاره ګټ یو مرستې راجل کړي. په همدې اساس په نوې لیکنه کې داسې محسوسېږي چې د ټرمپ حکومت یا امریکا نورو خارجي سیاستونو په شان پاکستان باندې بیا فشار راوستل دي چې هغه یو څه منځوي حالت توي شي.
یعنی په شکل لشکر او آگاهانه دا کار کوي د پاکستان د خیګنې لپاره. بلې
بلې د تبلیغات او یا د استخباراتو یو ځینی هڅه خدای چې هغه په تن د قانون سره د خپل هواد ګټي تنظیم شي. اتانی یو کتاب لري د پاکستان بټوین ملټری اینڈ ماسک، یا پاکستان د فوز او د جماعت یا مسجد په منځ کې د هڅه کړې ده چې د پاکستان هغه اصلي رنګ چې د اصلي مخ را څرګند کړي. مثلا دلته د هڅه کوي چې پاکستان د مذهبي او سنتي ګوندونو او همدارنګه د پوځي زورواکانو یا د پوځي حکومت په منځ کې یو رئیساره هېواد دی. په هغه کې هم د هڅه کړې ده چې رقم د رقمونو سره داسې وښیي چې پاکستان په لوی لاس د ځینو هېوادونو لخوا نه منځوي شوی دی او ګټ یې تر ډېره بیا د ګوندونو په شخصي غوښتنو پورې تړلي دي.
ژورنالیست او تحلیلګر بختیار تلاش و چې د امریکا لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر د لیکنې په تړاو یې څرګندونه کولې. حسین حقانی لیکلی سره لدی چې ویل کیږي طالبان د افغانستان پر 40% خاوره واکمنان دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناځایونو عملیات کوي. نو د حقانی په مقاله کې ویل سوي چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسۍ کې باید د ولسمشر ټرمپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. مقاله زیاتوي د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 څخه د امریکا هڅې په دې بریالۍ نسوي چې پاکستان د طالبانو له ملاتړ څخه راوګرځوي. نو ولسمشر ټرمپ باید اوس پر یوې بلې لارې غور وکړي. په همدې تړاو د څو اوریدونکو نظرونه په همدې خبرونه کې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پرون د جرمنی په هامبورګ ښار کې پولیسو هڅه کوله چې دغلته د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په لومړۍ ورځ په کوڅو کې د اعتراض کوونکو لخوا په راپورته سوي تاوتریخوالي کنټرول ترلاسه کړي. پرون دغلته د جی شل هیوادونو د مشرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې د نړۍ مشرانو د کلاسیکي موسیقي او کنسرت کې هم برخه واخیسته. اجمل اندر سره په سټوډیو کې دی. له دبه په هامبورګ کې د دغو اعتراضونو په اړه وپوښتو، دغه اعتراض کوونکي څوک دي او ولې تاوتریخوالي ته زمینه برابره سوه؟
ویل کیږي چې دغلته د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب د سل زرو په شاوخوا کې اعتراض کوونکي راټول شوي دي د هامبورګ په کوڅو کې. خو په هامبورګ کې لویدیز خبریالان وایي چې په دوی کې ځینې وړې ډلې هغه سخت دریځ اعتراض کوونکي دي، کیڼ اړخي دي، او دوی په کوڅو کې موټرو ته او همدارنګ ځینو ودانیو ته او ټایرونو ته ورونه اچولي دي او له پولیسو سره یې اخو ډب کړی دی. د پرون ورځې له بلواګانو ور اچونې او لوټونې وروسته په درنو وسلو سنبال د جرمني کمانډو پولیس په زغروالو موټرو کې د هامبورګ په کوڅو کې راڅرګند شول. دوی د اعتراض کوونکو خلاف اوښکې بهونکي ګاز او بشیندونکي ماشینونه او د اعتراضونو د خورولو نور وسایل وکارول. داسې ښکاري ده چې دوی تیر ماښام خام په دې کې بریالي شول چې د هامبورګ د ښار مرکزی کوڅې له اعتراض کوونکو نه پاکې کړي، او نن سهار په ځانګړې توګه د هامبورګ مرکزی سیمه کې کوڅې له معترضینو پاکې وې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اعتراضونو نه منلو وړ بللي.
له تاوتریخوالي ډکو دغو اعتراضونو په هامبورګ کې د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې پر ګډونوالو هم څاغیز کړي که غونډه په عادي ډول پای ته رسېدلې.
غونډه په عادي ډول روانه ده او دغلته رسنۍ وایي چې په هامبورګ کې یوازې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ میرمن د دې اعتراضونو له کبله اړ شوه چې څو ساعته په خپل هوټل کې پاتې شي او پولیس اجازه ورنکړي چې په هغه غونډه کې چې باید برخه پکې اخیستې و برخه واخلي. نور تر ډیره د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د دې غونډې په زرګونو ګډونوال چې هم پکې مشران او مرسر ملګري حیاتونه شامل دي د اعتراضونو له اغیزه لري دي او په عادي توګه خپلو غونډو ته دوام ورکوي. پرون دغلته د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د عمومي غونډې سربیره ډیره د پام وړ لیدنه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې د ولسمشر پوتین ترمنځ د دواړو مشرانو دوه ساعته لیدنه وه چې په اوکراین د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په ادعاو په شمالي کوریا او سوریې باندې خبرې سره وکړلې.
ډیره مننه له اجمل ان څخه مو وردل چې پرون په د جرمني په هامبورګ ښار کې پولیسو هڅه وکړه دغلته د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اول ورځ په کوڅو کې د اعتراض کوونکو لخوا په راپور د سوي تاوتریخوالي کنټرول ترلاسه کړي. دغه غونډه پرون پیل شوې او نن هم دوام کوي. مرزي احمدزی اقتصادي خبرونه راټول کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو او لویو لارو کې د صادراتو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي ولایتونو په لویو لارو کې د نامنې له امله هر ورځ خصوصي سکتور بڼوالو او بزګرانو ته زیان رسیږي. پسرلی وایي چې ناامنۍ د سوداګرو د صادراتو د انتقال پر وړاندې جدي ستونزه ده او دولت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤلین د کابل په صنعتي پارک کې د برېښنا د کمښت له امله شکایت لري او وایي اوس مهال 200 میګواټه برېښنا ته اړتیا ده. د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې د اندازې برېښنا په صنعتي پارک کې فابریکو ته وویشل شي، د هیواد کورني تولیدات به زیات شي او صنعت به وده وکړي. یادونه ورده چې مخکې تر دې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه هم په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ویش د ستونزې په اړه راپورونه ورکړل شویدی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ خزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سره کې د ځین بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو
یورو و اویا افغانۍ او سلویښت پوله، یو انګلیسي پاونډ و اتیا افغانۍ او سلویښت پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او لس پوله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ او نوي پوله، او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه نهه دېرش افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې د خپل سره وسلوالو ترمنځ په خپل منځي جګړه کې ولسو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دوی شکایت لري چې د خپل سره وسلوالو له ځورونې او خپل سرویو څخه پوزې ته راغلي. اجمل آریان له سیمې رپورټ لري.
د خانابات ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې تېره ورځ د دې ولسوالۍ په ښار کې د دوه ډلو خپل سرو وسلوالو ترمنځ جګړه کې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او پنځلس تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي چې په دې شمېر کې ښځې، کوچنیان او ځوانان شامل دي.
هر ورځ جنگ ده، هر ورځ اوانونه دي راځي، بس دغه جګړې دي، بس ناخوالې دي. دلته د کلي کور کې بس غیر مسؤول کسان دي، هغوی باندې هر کور باندې شل نفره دېرش نفره راغلي دي ناست دي، او هغوی باندې ډوډۍ اواره کړي دي او څوک مو آواز نه اوري.
دا خلکو ته ډېر ننګونې او ستونزې مخته کړي دي. باید حکومت دې جلوګري ونیسي. بازار کې څوک نشته او دوکانونه بند دي. غونډې ستونزې دغه وسلوال کسان پېښ کړي دي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ یو تن بل اوسیدونکی ویوي چې ډیری خلک د غیر مسؤولو وسلوالو د ظلم او بې ځایه ځورونې له کبله دې ته اړ شول څو د دغو خپلو سرو وسلوالو د ظلم څخه د خلاصون په خاطر په خپلو سیمو کې له وسلوالو مخالفانو څخه ملاتړ اعلام کړي.
جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناست دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې تقریبا لس دولس نفره زخمیان دي، یا دوه کوره چور شوي دي او باقي مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
بلخوا د خانابات ولسوال حیات الله امیری هم د خلکو دغه سرګندونې مني، وایي چې دوی د دغه خپل سرو وسلوالو د خلاصې کولو په اړه د مرکزي حکومت له جګپړو چارواکو سره همدارنګه د کندز له سیمه ییزې ادارې سره خبرې کړې دي.
دغه کم مسله کسان چې واقعا یعنی دولت سره همکاره دي، د ما پیشنهاد مرکزی حکومت نه همدا ده چې دوی باید په یو نظامی چوکاټ کې باید دوی تنظیم سي، او هغه کسان چې مثال دولت ته ضرر رسوي، نور خلکو ته ستونزې پیدا کوي، دغه مورد کې باید دولت یو منظم پلان ونیسي.
ښاغلی امیری پر مرکزی حکومت غږ کوي چې دغه ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي او ځانګړي ځواکونه راولېږي څو په خانآباد کې ټول خپل سرې وسلوال خلاصلا کړي. د خانآباد ولسوالۍ د کندز ښار ختیځ لوري ته په شل کیلومترۍ کې موقعیت لري او د دې ولسوالۍ ډیری خلک پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې دا چې دایره کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورونه سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
تشنه آسمان لاندی اونیس پروگرام کې د ماپښین له دوو تر څلورو بجو پر دوو موضوعاتو خبرې کیږي. اسمت سروان چې په دغه دوه ساعته پروگرام کې به در سره وي په سټوډیو کې ناستې. سروان صاحب، نن پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
نن لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ولې زموږ د اکثرو کورنیو په منځ کې دغه دود دی چې ماشوم پکې وزیږي، که هلک وي نو پرې خوشحالي شي او که نجلۍ خفه کیږي. او په ډېر ځل ډېر ځل داسې هم شوي دي چې یوه ښځه په دې خاطر ملامته شوې ده، راټل شوې ده چې ولې زوی نه ده پیدا کړی او لور یې پیدا کړې ده. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع دا ده چې د حزب اسلامي او یو شمېر نورو خواو له لورې هلې ځلې پیل شوي دي چې په افغانستان کې سوله راوستل شي، او د دولت له نورو وسلوالو مخالفانو سره دوی وایي چې تماسونه یې نیولي دي. هیله لرو چې د دغه ګوند چارواکي به نن اورېدونکو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي.
اوریدونکي کولی سي چې پروګرام ته زنګ را ووهي. شمیرې هغه وخت یې له نږدې دغه ورځ د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له طریقه هم دوی کولی سي چې خپلې پوښتنې را سره شریکې کړي. د فیسبوک پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. تر شنه اسمان دی اونیست پروګرام د مبشیل له دوو تر څلورو بجو نن په ژوندۍ بڼه خپرېږي. اوس به اجمل تورمان راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په تاجکستان کې د کاسازر پروژې د غړیو هیوادونو د مشرانو د دوهمې غونډې او د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په تړاو یو شمېر مطالب لیکلي دي. اصلاح ورځ پانی دی د غونډې او د افغانستان تاجکستان او پاکستان د مشرانو خبرو ته په پام سره لیکلي لوی اقتصادي پروژې کولای شي د سیمې د هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې اغیزمن رول ولوبوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د کاسازر په شان لوی پروژې د کارموندنې پانګونې او د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مهم دي او د هیوادونو له بنسټیز پرمختګ سره مرسته کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي د کاسازر پروژې د پلي کېدلو وخت را رسېدلی او باید پلي شي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي افغانستان کولی شي چې له 1500 to 1600 میګاواټو پورې برېښنا له مرکزي آسیا څخه د افغانستان د ترانزیت له لارې جنوبي آسیا ته انتقال کړي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دا مسله ولسمشر غنی هم غونډې ته وړاندې کړې او ویلي چې افغانستان خپلې ټولې هڅې کړي چې کاسازر له مفکورې څخه په عملي پروژې بدل شي. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستیو څرګندونو په غبرګون لیکلي دي. په مطلب کې راغلي لکه څنګه چې ایران خپل نفت خپل وینه ګڼي، موږ افغانان هم خپل اوبه خپل روح او روان ګڼو او دا خپل حق ګڼو چې ورڅخه بې دریغه ګټه پورته کړو. په مطلب کې د ښاغلي روحاني وروستۍ څرګندونې د تعجب وړ ګڼل شوي او ویل شوي چې افغانان یې غندي. سرخط پلواکی ورځپاڼې چې تر یو ځن وروسته دوهمزلي میدان ته رادنګلي بیا د ښاغلي روحاني د غبرګون په تړاو په هلمند کې د مظاهرو په اړه لیکلي او ویلي چې مظاهره کوونکو د افغانستان د اوبو د بندونو په اړه د ایران د ولسمشر وروستۍ څرګندونې د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه ګڼلې ده.
په همدې خبرونه کې مو وویل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي اوس د دې وخت راغلی چې امریکا او نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې عملی اقدام وکړي. دا په اصل کې ده چې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د یوې مقالې په خپرولو سره د امریکا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د پاکستان په وړاندې فشارونه زیات کړي. حسین حقانی لیکلي سره لدې چې ویل کېږي طالبان د افغانستان پر 40% خاورې واکمنان دي، خو د طالبانو مشران په پاکستان کې له خوندي پناه ځایونو فعالیت کوي. د حقانی په مقاله کې ویل سی چې په افغانستان کې د امریکا په پالیسي کې باید د ولسمشر ترامپ لخوا پر پاکستان لا سخت فشار شامل وي. د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریس په اړه به د څو افغانانو نظرونه واورو.
زما نوم احسان الله اکبرزی. او دا خو هر چا ته معلومه ده چې تروریستي مرکزونه په پاکستان کې جیلري او دغه وخت په سترګو نشي پټولای. مقصد چاله چې پاکستان په دې کې ګټي دي چې په افغانستان کې وار په وار سره بریدونه کوي او بل مشکل په خپله په افغانانو کې ده. مشکل په افغانانو کې دا ده چې یو وحدت نه لري، اتفاق نه لري، اتحاد نه لري.
پاکستان خدا خپل اپنا په بل باندې اچي.
زه احسان الله د تورخم د لین یو ډریور چې دوی وایي چې نه دا دوی دغه تحویل او تجهیز او د دوی د مصرف او د دوی د خرج خوراک د لکمه کیږي. دا نه سیور سره کلک ملاتړ د خپل د پاکستان هم دغه هغه ده به اشاره چې دا کار باید وکړي چې ویني کې ملکار شته. دا نه تاوان پاکستان دا د اوبو د موږ مفتي ورزي په امریکا کې امریکایي دلته نشته. مثلا د غزنه سیمټ راځي، د غزنه ټول خوراکي مواد پاپړه پورې د غزنه راځي. کدل ته جوړ شي د موږ ملک نو هغه ته موږ بیا ضرورت نه لرو، هغه په چا خرج کې هغه خو مجبور دي په موږ یې خرج.
د څو افغانانو نظرونه مو واوریدل. د لندن په یو څنګلار کې داسې تختی شول سی چې د خلکو د تایر تک په نتیجه کې برېښنا تولیدیږي. اسمت څروان په دې باب معلومات راټول کړي.
د لندن په یو واټ کې چې خلک پرې زیات تګ راتګ کوي، داسې پینلونه یا تختې ایښودل شوي چې د لارویانو د تګ راتګ انرژي جذبوي او پر برېښنا یې بدلوي. د لندن په دې سیمه کې پلورنځي او کاروباري مرکزونه ډېر دي. په دې سیمه کې داسې سیستمونه هم نصب شوي چې د هوا ککړتیا پاکوي. د ویست اینډ کمپنۍ له لوري د لندن په 15 واټونو بیروبار سیمو کې د پلیو د تګ راتګ په انرژي د واټونو د څراغونو د بلولو پروژه پیل شوې ده. دا پروژه د لندن په بیرد واټ کې چې د لندن مشهور آکسفورد واټ ته نږدې دی عملي شوې ده. په بیرد واټ کې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي او یوازې خلک پکې پلي ګرځېدای شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې په تدریجي ډول به د لندن په نورو کوڅو او واټونو کې هم د پلو د تګ راتګ له انرژۍ څخه کار واخیستل شي. د دې لپاره چې په لندن کې لمر لږ لیدل کیږي، ځکه چې اکثره وخت وریځ وي، د لمریزې انرژۍ پر ځای د پلیو خلکو د تګ راتګ له انرژۍ څخه استفاده غوره بلل شوې ده.
له دې سره 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر څخه ورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د خپلو نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی. خو دا امن هغه وخت راتلای شي چې افغان حکومت پر خپله خاوره مکمل واک ولري. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت یو قومي مشر ملک عبدالرؤف نن په یوې چاودنې کې وژل شوی دی. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې د نوموړي په موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د سره په موټر کې دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په نن د 15 پراختیا پروژو قراردادونه وکړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې دا پروژې په مختلفو ولایتونو کې د اوبو لګونې او ترانسپورتي شبکو د پراختیا لپاره جوړې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د سوریې په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقې اعلان وکړ. دا اعلان پرون وشو. تمه ده چې دا اوربند سره سبا شروع شي. مسلمانو وسلوالو د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د رشت پوځیان وژل. دا په مصر کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت پر پوځیانو خونړۍ حمله بلل شوې ده. په دې برید کې لږ تر لږه 6 ټپیان شوي هم دي. د چاودنې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی دی. د امریکا متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا یو وار بیا د شمالي کوریا له لوري د توغندیو وروستۍ ازموینه وغندله او په سیمه کې د کړکیچ پیدا کولو لویه هڅه وبلله. او په اوکراین کې د بیلتون غشتونکو په ترواکمنې لاندې ښار لوهانس کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې پرون په 2 کې یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي.
د مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو وورید ک غواړي چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې د ازادي رادیو په ویب سټ کې عمومي چې ادرس یې azadirradio.com یا هم azadirradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. په دغه پروګرام کې دا وری د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر دې خبرې سوي چې د تریاکو لکشت څخه تر لاسه سوي پیسې څنګه یو کورنۍ د ویر پر ټغر کښینوي. دغه پروګرام به په ګډه سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ وسی. زه عباد الله حنانزه له خپلو تخنیکي همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې يم. هیله ده چې د خبرونه تر پایه مې ملتیا وکړی. د تیر په څیر مو د زهرو کاروان په دې خبرونه کې هم تاسو ته د نشي توکو اړوند بیلابیل مطالب چمتو کړي. خو مخکې له دې چې د دې مطالبو لنډیز تاسو ته وړاندې کړم، د نشي توکو په برخه کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه کوو. افغان امنیتي ځواکونو په هرات ولایت کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد ولیدي. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا مواد په یو کانټینر کې ځای پر ځای شوي او جنوبي ولایتونو ته وړل کېدل، چې د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت د مسؤلینو له لوري ونیول شول او د قاچاق په تور یې خپل موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. دا کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده، 15 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري. په بدخشان ولایت کې لستونه مخدره مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سه‌شنبه پر ورځ د بدخشان د والی له دفتر څخه خبره شوې، راغلي چې لستونه مخدره مواد چې تریاک، چرس، الکولي مشروبات او امونیم کلورایډ پکې شامل ول او په تیرو 2 کلونو کې د پولیسو په مختلفو عملیاتونو کې نیول شوی و، د سه‌شنبه پر ورځ وسوځول شول. د دې موادو د قاچاق په تور 99 کسان نیول شوي او د لا زیاتو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د کندهار پولیسو په نشي توکو 13 روغ دي کسان د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان زیادورانی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د متدینو له ټولولو سره هم مهاله د مخدره موادو ځینې واړه پلورونکي هم نیولې دي او د لا زیاتو څېړنو لپاره یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. په یو بل اقدام کې د کندهار ولایت پولیسو 34 کیلو مخدره مواد له یو موټر څخه ونیول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ بیان زیاد دورانی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل 34 کیلو هیروئین چې له میدان وردګ ولایت څخه په بس موټر کې نیمروز ولایت ته انتقالېدل، د پولیسو لوري د کندهار ښار د 14 حوزې پاړوند سیمه کې ونیول شول. او وروسته خبر دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له مخدره موادو سره د مبارزې د پیوستون اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوی کمپاین پیل کړی. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل له دې کمپاین څخه یې موخه دا ده چې خلک د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. د کمپاین د کابل او جلال آباد پر لویه لاره د تیرودونکو موټرو باندې د پوسټرونو په لګولو سره پیل او په پام کې ده چې نورو لویو لارو ته هم وغځیږي. تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د زهرو کاروان په دې خبرونه کې متاسفه دا مطلب چمتو کړی. د تیر لمریز کال په پرتله روان کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
خلک ډېر تشویق کړي دي، دا تاریخ کتاب، دا تاریخ خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
کابل خربلای د خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی.
دا پروګرام باید په ټول خار کې تطبیق شوی وای، خو اوس یې په ټول خار کې عملي کول مشکل کار دی.
د اورزګان کاروانګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته وړاندې کړي.
شاش کال ماته جریبه کوکنار کړلی و، ما لاس ته دوه منه حاصل جنراوړي.
تاسو ته نور مطالب هم لرو. خود خبرونه پروسی برخه کې به یو لاند ډرامه ووري چې له تاریخ څخه تر لاسه شوی پیسې یو کورنۍ څنګه له بدمرغۍ سره مخ کوي. هیله ده چې د خبرونه تر پایه مې ملتیا وکړي. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په کندهار ولایت کې ساکال د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د کندهار کاروانګر وایي دا کوکنار اکثره په هغو ولسوالیو کې کرل شوي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالی، له کاروانګرو سره نه مرستې، د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه بلل کېږي چې هر کال یې د دغه ولایت کاروانګر د کوکنارو کښت ته هڅولي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور ورکوي.
په کندهار کې د نشې توکو سره د مبارزې ریاست وایي تیر کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 40 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوې وه چې لویه برخه په میوند، ژړې او پنجبای ولسوالیو کې وه. دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د نشې توکو پر ضد د مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران ازادي راډیو ته وویل تیر کال ځکه زیات کوکنار کرل شوې وه چې د نشې توکو قاچاقبرانو د پټوکو د بزګرانو د کمزوري اقتصادي وضعیت څخه په استفادې هغوی کوکنارو کرل ته وهڅول.
بدبختانه وایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشویق کړي دي، زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ د ابیاري سیسټم یې له منځه وړی دی. خلک یې ډېر تشویق کړي دي، دغه تاریخ کتاب، دا تاریخ خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
ګل محمد شکران دغه سیمو په اړه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي او کوکنار پر کرل شوي وویل چې حکومت د کښتونو په لومړي فصل کې دوی ته امکانات ورنه کړل تر څو د کوکنارو په ماتولو کې کار ځینې واخلي. د شکران په وینا تیر کال وزارت د شاوخوا 1.5 هکتار ځمکې د اړولو امر ورکړی و، خو د امنیت او د کوکنارو د اړولو لپاره هیڅ امکانات ورنه کړل. چې له دې امله یوازې 1400 جریبه ځمکه د کوکنارو څخه پاک شوه او د پاتې کوکنارو حاصلات خلکو واخیستل.
نو په دې اساس سره ژړې او میوند چې ډېر پراخ تشتونه لري، ډېر منطقې ګټ خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حاکمیت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا، نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر د پاره تکافو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو دپاره د نشې توکو کښت زړه کوي.
دولت هغه مهال د کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین پیلوي چې کوکنار فصل اخیستلو ته رسیږي. په داسې مواردو کې بزګران له ستر زیان سره مخ کیږي. خلک وایي دا کمپاینونه باید د کوکنارو له کرلو مخکې د عامه پوهاوي او د کښتونو د کرلو سره سم ترسره شي.
نوم یې محمد دی، د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکی. کچیر دولت غواړي چې د نشې توکو مخنیوي وکړي، نو باید په لومړي سر کې د کال په پیل کې د بزګرانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي او هغه څه چې دیوس مثلا کوکنار کری باید د بدیل معیشت لپاره صورت برابر کی ترڅو د یو طرف دولت په دې باندې بریالي سوي چې د نشي توکو مخه نیولې وي د نشي موادو د کرکیلې مخه نیولې وي او لبل طرف بزګران هم خوشاله بیا به حلال کښت کری
کروندګر چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګ بازار لامل کوکنار کری وای د کوکنارو د درې ځله پوجي د تیلو او برمو په وسیله د هغوی په اوبولو سره د هر جری پر سر تر 5000 افغانیو لګښتونه راځي چې د کوکنارو د ماتولو سره سم لوی زیان وراوړي.
دولت مشر هیڅ کومک نه کړي. دغه برمې ولي د بمبي زمر د پاره ولي چې معنا راته سوګ چې وهلې دي نیو بره طرفه پورته کړي دي بلخ په خلکو چې وهلې دغه خپل روپی خولې بیا نه راته دي د ماجد برمره ته پاله کړي د نه د کلی برمره ته پاله کړي نه سره را کړي نه کوم اکرسر نه بل دغه موش په ډیزل وادر د لیټر په 55 پر پور انیسو په بووی موږ 15 لکه 14 لکه وختي پور ورته کړی دی
موږ څه شو خو تر اتو چې دغه وخت په نومه جوړی دا کوښنه په نومه راګی په چی سره ګرځي خو یو خانه دغه یو کران جوړی هغه ته چې ماته ورته
ما کوم نه دلې
کته هم په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د بدلی معیشت په نوم ملیونونه ډالر مرستې وسوي خو کروندګری بیا غیزی او د فساد ښکار بولی. په دې برخه کې تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم و چې په ځینو ولسوالیو کې پروژه عملي کړې خو کروندګر یې کمی او بې اغېزې بولي. د کندهار کروندګر وایي چې مرستې باید مستقیمي د دوی پر کښتونو او حاصلاتو اغېز وکړي.
کوکنار په دا وجه د خلک کړي ورور چې زموږ سره نه مرستې سوي دي نه زموږ نور مځکې نور حاصلات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان ته یو روزي پکوو یو غوښتنه پکوو چې مثال د دغه د پاره کړو کنه د جس موږ هیڅ استفاده نه اخلو چې د دغه غریبۍ په خاطر نه
ما نه منان خو خلک مجبور دي حکومت نه مرسته سره کوي نه بنو خو سره کوي نه موږ بندونه راجوړ کړی دي مشره نه مرسته کوي موږ د ټک ټک پراتی غلي نو موږ مرسته سره سوي د شیدان سوي د جنگ راغلي د مجبورۍ دغه کړو.
د کندهار له یوشمیر ولسوالۍ داسې راپورونه مخبره سول چې تیر کال د محالیه او ملي پولیسو یوشمیر قمندانانو د بزګرانو څخه د هر جری پر سر 6000 پاکستانی کالداري هم اخستی. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران د دې موضوع رد او تایید نه کوي خو وایي چې دولت په نوي کال کې د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې جدي دی.
جنرال عثمان رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هدایت دی چې د نشي توکو پر ضد مبارزه بسیج ملي یا ملي پاڅون ته ضرورت لري چې د ټول مملکت باید پکې شامل وي. د ټول مملکت غړي او ټول اجتماع ټول مملکت باید اشتراک وکړي او دغه پر ضد باندې ملي مبارزه وکړي. یعنی په ټول ارسو کې باید مبارزه وسی د کاچاق او د کښت د تولید د تورید د خرڅلاو او په ټول ارسو کې باید جدي مبارزه وسی.
اوس چې پراتلونکي کې د کوکنارو د نوې فصل د کرلو لپاره چمتووالی نیول کیږي دولت ته پکار ده چې د مخنیوي لپاره حاصل ته د رسیدو مخکې تدابیر ونیسي. په تیرو کلونو کې تجربه ښودلې چې د حکومت د کاتیا او جدي امر نشتوالي له کروندګرو سره نه مرستي د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالي او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالي هغه لاملونه دي چې هر کال د دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولي.
په راپور کې مې واورېدل چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د دې ولایت یو شمېر بزګران هم دا شکایت کوي چې حکومت ورسره د کوکنارو د کښت په بدیل کې مرسته نه کوي. خو دا چې ولې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې زیات شوی په دې اړه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم سره مو لنډه مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
د کوکنارو د ډیرزو تشویش خو مونږ د کال په سر کې مونږ هم درلودې او دا هم څو ځای شریک هم دی چې سږ کال مونږ دا تشویش لرو چې کېدای شي کوکنار لږ ډیسته وي. که چې په څه اندازه تر اوسه لږ وخت کې دی زور راپورونه لرو مې هي سوي سروې هم روانه ده چې کله نږدې شي بیا تاسو ته ویلی شم. کمپاینلو د اړولو کمپاین هلته هم سوی وو ډېر زیات نه و سوی اما تطبیق سوی وو تر څه حده پورې خو نور دا د نامنې د حسابه او د څه تغیر و تبدیل د حسابه چې په هغه وخت کې هغه والي صاحب هغه واقع وسول او پکې مخصوص دا باید اړولی وای چې والي صاحب هم نه و ماوند والي صاحب شهید څه خدای بخښې د دغه څه دلایل د وجې نه اړولو کمپاین ډېر ښه نه و. په عمومي لحاظ د نامنی په وطن کې او دغسې بیکاري او د عمومي حالت وضعیت د وطن د دې سبب سوی دی چې څه کوکنار په بدینو ساحو سره ډېر سي همدا چې څومره ډېر سي په عمومي لحاظ څومره ډېر سي تر اوسه پر دقیق معلومات نه لرو سرویم روانه چې کله معلومات دقیق سي به سره شریک
قایم سپ دې ته په پام چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د بدیل معیشت په نوم باندې ځینې پروګرامونه هم په یو شمېر ولایتونو کې پلي کړي او یو له هغو ولایتونو څخه کندهار هم چې د فوډ زون په نوم پروګرام پکې پلي کېده خو بزګران تر ډېره شکایت کوي چې هلته دغه پروګرام په سمه توګه نه دی پلي شوی.
دا پروگرام خو مشخص اواز زمر نه ده مشه ته بدل کار اصلا د زراعت دی او کیږي هغه څه خاصه ګشتنه او کې چاغه څه کړی کینه لیکړي خو مشخص د فور زون پروگرام په ټول سوالي کې تطبیق کیږي تر هغه چې موږ راپورونه لرو پروگرام شته واځي خبر چې ټول خلکو ته به نه رسیدلی اما تر هغه پورې د پروگرام سکوپ او دوی هغه صحیح ټارګټ کړی دي موږ راپورونه چې صحیح چې پروگرام سره باندې خلک خوشاله دي
ولایتو کې عمده عوامل څه دي د دې پر وړاندې چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه هم ټاکنې شي او د کوکنارو د اړولو مخه هم ونیسي
واضح نامنی اصلي نامل دی او ورسره د کوکنارو ټول هغه ساحو کې کښتۍ دي چې هغه د طالبان سره دي نو دا غوښتون او دا نامنی یوازینی لامل دی او په هغه ساحو کې چې واضح خبره طالبان دي حکومت ولي هم کمزورې ده وظیفې هم کمی دي دا ټول سره یو ځای کیږي دا ټولې جوړه سبب کیږي چې کوکنارو کښت ورلو
خیم سب څه برنامه لري د کندهار خلکو ته پراتونکو کې په دې برخه کې چې هم هغه ته د بدلی معیشت پروګرامونه هم پلي شي او هم د اراز د کوکنارو د کښت مخامونی ول شي
دا فوټبال پروګرام روان دی نو یو څه دغه چې جوړ شو د هندستان سره د دې تاثیر کول شي خصوص د کندهار پر میوه باندې دا د حضرت باندې ډېر تاثیر وکړي د دې څنګه د تنفیذ قانون پروګرامونه به ډېر دي رواني په کار کې وسته سپټل وځه ان شاء الله نو هغه د اړولو راتلونکي کال کې او امدارنګ د خاصه بارانو ټارګټ کولو د دې شانو پروګرامونه ډېر دي نه نو خپل ورو کې تاثیرات پېښوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00
بیا هم خراغلست. کابل خاروالی وایي چې د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. د کابل خاروالی مسؤلانو د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د تنباکو د مخنیوي قانون پر بنسټ به د روانې اونۍ په بهیر کې د خار په شپږو بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي کمپاین پیل کړي او دا لړۍ به وروسته نورو سیمو ته هم وغځوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې په دې برخه کې له کابل خاروالی سره همکاري کوي وایي دا هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نورو سیمو په ډول په هغو ځایونو کې هم دوخانیات استعمالیږي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده. آن دا چې پارکونه او تفریح ځایونه هم د نشي موادو د معتادینو په مرکزونو بدل سوي دي. خو اوس کابل ښاروالي غواړي چې په دې ښار کې د دوخانیاتو د مخنیوي قانون له مخې په یو شمېر سیمو کې د دوخانیاتو پر ضد کمپاین پیل کړي. د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړي پړاو کې دا کمپاین په کابل پوهنتون، کارتای چار بازار، ښار نو پارک، نادریا لیسا او د افغانانو سیمو کې پلی کیږي.
دا پروګرام باید په ټول ښار کې تطبیق شوی وای خو اوس یې په ټول ښار کې عملي کول مشکل کار دی. موږ اوس ځینې سیمې په ښار کې د بیلګې په ډول انتخاب کړي دي. که موږ سخت کال په دې سیمو کې خپل پروګرام په پوره توګه تطبیق کړای شو په راتلونکو کلونو کې یې پراخوو چې په راتلونکو دریو کلونو کې به ټول کابل ښار له دوخانیاتو څخه پاک اعلانېږي. د کابل ښاروال موږ ته لارښوونه کړې چې د ښارینو پارک ته لومړیتوب ورکړو تر څو د معتادینو مخه هم ونیول شي.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت ویلي وو چې د دوی د څېړنو له مخې په افغانستان کې د تنباکو استعمال زیات شوی او د خلاصو سرحداتو له امله د تنباکو پر قانوني وارداتو سربیره دا مواد په قاچاقي ډول هم افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې کمپین عملي کولو لپاره له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د برخې مسؤل بشیر سروري ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د دوخانیاتو پر ضد د کمپین لومړی پړاو عملي کیږي تر ډیره حده هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. دا ځایونه اوس د دوخانیاتو د استعمال تر څنګ د محتاجینو په مرکزونه هم بدل شوي دي.
د شارینو پارک د دې پر ځای چې باید پارک وای زیاتره وخت د چرسو، سګریټو او نورو دوخانیاتو په پارک وخت دی او په نشه روږدي کسان هلته راټولیږي. د کابل پوهنتون هم داسې یو ځای دی چې ځوانان ورکې د دوخانیاتو ښکار کیږي. همداراز په نادریا لیسه کې هم ځوانان له دې عمله زیان ویني. موږ د درې سیمې په پام کې نیولې او په راتلونکي کې نور پارکونه هم په پام کې لرو.
لبلی خوا کابل شاریان د کابل شاروالی دا کمپاین استای او وای چې د شار په شاوخوا کې د دخانیاتو ترڅنګ د کارخانو او موټرو دود هم هوا کا کړه کړي او خلکو ته تنفسي ستونزې پیدا کړي دي.
زمانو مسما د یواد کابل پنتون محصلای ما کلچر پنتون سهم تم داخل شو ګورو چې زیاتره محصلین ډله ډله ولاړ وي او د مواد څخه استفاده کوي سګریټ یا باز نو شینه بغیر د دینم چې محصلین باندې تاثیر کوي بلکې د پنتون دغه خپل هوا دا هم آلوده کوي.
نوم فیصل ده او د کابل خار اوسیدونکی یم. چارناو پارک ته زه ورځم د تفریح یا درس لپاره. دلته نشه یي کسان ولاړ یا سګریټ وهي یا بل شیان وهي، دا نو ځوانانو لپاره ډېر د بد ځای دی.
زه نسیم یم د پارک چارنو نه. پارک خو د چکر دی، پارک خو د تفریح ځای دی، ډېر ښه ځای دی. خلک راشي او یو هفته بعد راشي چکر مکر و خو داسې چې دا حالات ګورم ولا زړه د دنیا نه توري.
په عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د استعمال قانون په 1922 شمسي کال کې توشیح شوی او د دې قانون له مخې هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نغدي جریمه کیږي. د دې قانون پر بنسټ د سګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له دې مخکې ویلي وو چې روانو جګړو په دغه هیواد کې د تنباکو د کارونکو او قاچاقونکو په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې او په افغانستان کې د تنباکو د استعمال کچه مخ په زیاتېدو ده. د روزګان ولایت یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې سکه لې د کوکنارو کښت زیات شوه خو حاصلات یې کم وو. دوی وایي کوکنار له مجبورۍ یې کړی او له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته پیدا کړي. په ورته وخت کې د روزګان ولایت ادارې مسولین د بزګرو ستونزې پر ځای بولي او د بدیل کښت ژمنې ورکوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې.
دا کروندګر له سهار تر ماښام په همدې پټی کې بوخت وي. یوازې دی نه، بلکې 4 کلن او 15 کلن بچیان یې هم ورسره ملګري کړي. د دوی هڅه دا ده چې یوه حلاله ګوله ډوډۍ پیدا کړي. دوی سږ کال په همدې پټي کوکنار کرلې وه تر بل هر وخت ډیر، ځکه سیمه یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه او تمه یې دا وه چې ترې ډیر څه به لاسته راوړي. ما هم دوی وپوښتل چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات څنګه وه.
شش کال مې اته جریبه کوکنار کرلې وه. ما لاسته دوه منه حاصل ځینې راوړي چې ما حساب ورته وکړي. ما ته مساله و ټکټر و زما پیژي زما زامن ما سره په کار کې اخته و. سړی ګونې خدای موږ یو شی لاسته راوو. هلته دغه و چې یو خو نامنی وه او بل چې و بارانونه نه وه. بارانونه نه چې سوي موږ چې بارانونه وشي موږ حاصل د کوکنار د لاسته راوړی شو کنه نشو راوړلی.
خو دا کروندګر پرا ټوله پر دولت روغرځوي او وایي چې کوکنار له مجبورۍ یې کړی. دوی وایي د خپلو کرنیزو حاصلاتو لپاره بازار نه لري او نه هم دولت ورته د کوکنارو بدیل کښ موندلی.
که چیرې موږ ته د تریاک په بدل کې موږ ته دوی تخمونه راکړي موږ به د تخمونه وکړو. موږ به بیا د کوکنار سه لاس وخت زموږ بېنډۍ من په 10 روپۍ خرڅېږي، په کالدار رومیان په 10 روپۍ خرڅېږي، بانجان په 10 روپۍ خرڅېږي. نو موږ هېڅ شی لاسته نه شو راوړلی.
په همدې پټي کې یوازې د همدې کروندګر لالا لاسونه نه دي تڼاکي سوي. دلته روح الله جان هم خپل لاسونه تڼاکي کړي. دوی وایي چې د کلي نور ماشومان ښوونځي ته ځي خو دی او ورور یې له پلار سره په پټي کې بوخت وي. دوی وایي ښوونځي ته د تګ ډېر ارمان لري.
په دې تاریخ کې زما بابا او ورونه به مو ټول وزن په جیکل مکتبونه را سپات او نو ټول ماشومان ټول مکتب ته تلل. هغه زه به ټول په پجي هفته هم مکتب ته ونه د مکتب ډېر ارمان لرم. زما هم زویل تقریبا سای په 12 سم کې د فارغ زما یې شی نشته.
دا چې د اروزګان ولایتي اداره د دغه کروندګرو په ځواب کې سوایي په دیاړه مې د دغه ولایت د والي د مرستیال عبدالواحد پټان سره خبرې کړې.
زه چې ګورم تر اوسه پورې متاسفانه لکه نور ولایتونو سره چې کومک شوی دی ولایت سره د بدیلی معیشت په برخه کې کومک د دغه وزارت د مبارزه علی ماده مخدر د وزارت د خونه کوم خاص شی نه ګورم. منګه د دیاقین لپاره سرتخانی په نظر کې لرو چې اوس پیشنهادونه هغه ته لیږلې دي، وزارت ته لیږلې دي. په عین زمان کې اصلاح شوي تخمونو لپاره منګه مرکز سره تماس نیولی دی.
دا فدا سیال کې د چي سمودا مخکي د دغه ولایت ولایتي شورا او مدني پالنه ویلو چې په دغه ولایت کې ساش کال یو جریب کوکنار هم نه دی پاک شوی. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د زهرو کاروان د خبرونې قدرمنو اوریدونکو اوس د خبرونې ورستۍ برخه ته ورسیدو، خو په دې برخه کې متاسفه یو لاند ډرامه چمتو کړي. خیرولالا سکل له کوکنارو څخه ډیر تریاک ترلاسه کړي او ډیر خوشاله هم دي. خود هغه میرمن عائشه لا تاریاکو او لدې لارې لاستراخلو پیسو څخه کرکه کوي، وایي داسې نه وي چې دا تورې پیسې زموږ کور ته بدمرغۍ راوړي. په سبا ورځ دا عایشې اندېښنه په واقعیت بدلیږي. خو دا چې هغوی ته څه پېښېږي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
خزه ته یو ګیلا چای نورم را واچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
نن ډېر ستړی سوی یې، څنګه چای خوند درکوي؟
خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
نن مې د تریاکو نیش خلاص کړ. سږ کال کوکنارو دومره تریاک وکړل چې تر اوسه یې نه و کړي.
رښتیا ډېر تریاک دي؟
اوهو، دومره تریاک دي چې که یې وویني نو ګوته په پغاخ ورته ونیسي.
سړیه، اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلي، که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوټرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوټر هم له تریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غیرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دې وي خو الاله او وسات دې وي.
یاره ښځې، چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي ته یې سیده کور ته راوړي. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی اتڼ.
ما کله وویله چې نه یمه خوشحاله؟ زه وایم تر دې وروسته تریاک مه کړه.
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي راز رازا.
وشو په سپینه ږیره سندرغاړې هم سي.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه، ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. بېغمه اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره، په نارینه و باور نشته. لوږې او تندې به یې ویشي چې ورسره ګالل وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې، نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده، زما کالي را سم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
خیرو اللہ، السلام علیکم.
سنگی
وعلیکم السلام اکبر بچیا، سنگی
شکر دیکھیم تو سنگی.
ای اکبر جان، چه در تو وایم؟ تو میبینی که داده پا شفاخانه که بستریم، پخم پا چودنه که پریشوا، لکار و خواره ایوا چولم. زوان زویم نلرم چی کار وکی او اومی ساتی.
ده زوی غم مکوا، اوسم شکر ده چی روانده پاد شوه.
دیر بدا چاو ده نوا، ده انسانان و غخ پو اونو پوری زدی دلی، ده چا سر پو یو زی او تن پو بل زی و. زما بخا شل گام لری پراتا و.
ریخته هم دیر بدا چاو ده نوا، ما پا تلویزیون کی ولی ده هر یه خواهد جراوی از گیروی و بس هم قیامت و.
خدای خبر چه دا کار با چه کرده بی؟ دیر ظالمان دی، پسلگون و کورنه دویر پتغر که نولی.
خیرول علا دا جنگی دلی دی، هم دا کار ده پلکون پیسی لگوی او بیگونه خلق وجنی.
دوی تا دا پیسی سوگوار کوی؟
لسو لاروی پیسی پیدا کوی، خود دیر پیسی د تریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی. له تریاکو څخه پوډر او نور نشئی بلاوی جوړوي او بیا نور ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په میلیاردونو پیسې ګټي.
ریښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
او خدایه، زما نور د تریاکو له کښت څخه توبه ده. خدایه ما وبخښه. ما پک پل لسان سر ظلم وکا ما پک پل لاس پل اپ خبر اگڑا نور آده سر گل نکرم آن نئی کرم و خدای اما او بخشا
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو هیله ده چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د دې ونې خبرونه هم دومره وا چې ما عباد الله حنانزي د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې پورې مو په لاس پارم. خدای مو مل شه. په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صافا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لرئ.